ووهبنا لهم من رحمتنا او صرف زامن او وسیم ورلور نکرل او لکه ما چې درته وویل چې الله تعالی بیا بنده له هغه څه ورکړي چې هغه چېرته سوچ هم نه وي کړی. مونږ ورکړو هغو له د خپل رحمت نه. تاسو اندازه وکړئ د الله رحمت خو ډېر لوی دی. د هغې نه یې ورله یو جلک ورکړو زامن او نوسي او په نسلونو کې نبیان او اوس په ټول او اوس به ټول نبیان د ابراهیم علیه السلام د نسل نه راځي. د بهر نه به څوک نه راځي. او سوچ کوئ د کعبې تعمیر یې د هغو په لاسونو باندې وکړو، یعنی کعبه یې آباده کړه، الله تعالی د هغو مقام اوچت کړو. او په تشهد کې چې مونږ کوم درود ابراهیمی وایو، او الله تعالی په تشهد کې، یعنی دا مونږ چې کوم التحیات وایو کنه، په تشهد کې مونږ درود ابراهیمی وایو، نو دا الله تعالی په هغې کې کیښودو د امت مسلمه دپاره. او تر نن ورځې پورې چې کله هم یو ایمان والے پاسی او دا درود وایي او د ابراهیم علیه السلام نوم وچتیگی. وجعلنا لهم لسان صدق علیا، او هغول مونږ داسې جبه ورکړه چې هغه رښتینې وه، اوچتې مرتبې والا، یعنی د هغو ذکرې خیر به کیږي په دنیا کې. او نن کو تاسو وګورئ کوم الهامي مذهبونه چې دي، یهودیان، عیسایان او مسلمانان، یعنی یهودیت، عیسایت او یا اسلام چې دی، ټول د ابراهیم علیه السلام داسې عزت کوي چې هر مذهب والا وایي چې هغه زمونږ په مذهب باندې وو. دغشان د هندوانو یو بت دی برهما، نو هغو له هم هغوی په ابراهیم علیه السلام پسې نوم ورکړی دی. نو هغه بت له هم هغوی په ابراهیم علیه السلام پسې نوم ورکړی دی. او الله تعالی هم هغو خپل خلیل او الله تعالی هم هغه خپل خلیل جوړ کړی وو. الله تعالی د هغو دپاره اور ګلی ګلزار کړو او هغه بچ کړو. الله تعالی هغه فلسطین ته راوستو او هلته یې آباد کړو، او هغه ډیر برکت والا ځمکه ده، او په یو مقدس ځای کې آباد کړو. او د هغو د خاندان سره الله تعالی مکه آباده کړه د هغو د نسل نه، یعنی د الله تعالی ډیر غټ رحمتونه وو په هغو باندې. نو مونږ له هم د خپلو نسلونو لپاره دعا کول پکار دي، او دا د هغو اخلاص و، د هغو مهرباني وه. ټول بني اسرائیل د هغو د نسل نه وو. دغشان د اسماعیل علیه السلام د نسل نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو، سبحان الله، او هغه خاتم النبیین وو. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې تلی وو، نو هغه ورته وی چې ای زما زویا، نو لږه شان حوصله وکړئ او الله تعالی ته وښیئ، او مونږ خو د څه کولو نه مخکې مخکې بدله غواړو، چې ماته څه میلاو شي، چې هر څه مې هسې لاړل، په مونږ کې حوصله نشته. چې هغو کله بی بی حاج را پرېښوده هلته چې په مکه کې چې هغو کله بی بی حاج را پرېښوده هلته په مکه کې، نو هله هغو ته بیا هلته د اسحاق او یعقوب علیهم السلام خوشخبري میلاو شوه. واذکر فی الکتاب موسی، او ذکر وکړه په کتاب کې د موسی علیه السلام. ګورې څومره ذکر دی د موسی علیه السلام په هر سپاره کې، د هغو ذکر دی. انه کان مخلصا، بشک هغه منتخب شوی و. الله تعالی چن کړی وی بنده چاغه وغاړي، یعنی الله تعالی چن کړی بنده چاغه وغاړي، هغه چوز کړی بنده. مخلص چې وی، نو هغه هر څه د الله تعالی د پاره کوي، ریاکاری پکې نه وي. او چې کله مخلص راشي په لام باندې فتح، یعنی زور راشي، نو د دې معنوي چې الله تعالی بنده منتخب کړي. وکان رسولا نبیا، او هغه رسول هم و او نبی هم و. په دواړو کې لږ شان فرق دی. رسول چې وي، نو هغه نوی شریعت راوړي، او نبی چې وي، نو هغه په زوړ شریعت باندې وي. نو هغه رسول هم شو او نبی هم و. نو هغه رسول هم او نبی هم و. او اوس یوه ډیره ښکلی خبره ده. موسی علیه السلام د مدین نوتی دی د خپلې ښځې سره، او تاسو ته به یاده وي هغه واقعه چې د اور دپاره تلی و چې اور راوړم. ښځې ته یې وی چې تو کینه او زو اور راوړم. توره تیاره وه او یخنی وه. هغو ته د ورای اور په نظر راغی، نو هغه لاړو چې اور راوړم. او چې هغه څنګه لاړو ورله، نو رسالت ورته میلاو شو. وناديناه او مونږ هغه له آواز ورکړو من جانب الطور الايمن د تور د طرف نه د خی طرف نه او ویلی شي چې دا د موسی علیه السلام خی طرف وو دا غو راسته طرف وو والله اعلم یا د تور د خی طرف نه هغه له آواز ورکړو مونږ وقربناه نجیا او مونږ هغه نږدې کړو د رازدارۍ د خبرو دپاره الله تعالی د موسی علیه السلام سره ډایرکټ کلام وکړو د یو بل نبی سره هم الله تعالی په ځمکه باندې کلام نه دی کړی الله تعالی وحی رالیږي فرشته رالیږي نو هله کلام کوي لیکن موسی علیه السلام هغه نبی دی وکلم الله موسی د موسی علیه السلام سره الله تعالی ډایرکټ کلام وکړو یعنی خبرې ورسره وکړې سبحان الله هغه الله تعالی د دې دپاره چوز کړو منتخب کړو اوس سوچ کوئ هغه به څنګه آواز وو چې د الله تعالی د طرف نه راغلی وي نو ځکه خو بیا موسی علیه السلام خواهش هم وکړو چې یا الله ما ته خپل ځان وښیه نو الله تعالی ورته وفرمایل چې ته ما نشې لیدی نو هغه څومره ښکلي خبره وه چې الله تعالی د موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې ای موسی ستا په لاس کې څه دي نو هغه به ته زر زر رالیږیا شو او پوره قصه یې ورته شروع کړه هغه وایي چې یا الله زما په لاس کې دا عصا ده او زر زر یې ورته دومره څه وویل چې دې سره زه بیزو له پاڼې راغورځوم او چې زه ستړی شم نو دې ته زه ډډه وهم دا کوم هغه کوم د هغه د الله سره داسې محبت و چې پوره خبرې ورسره شروع کړې چې زما خبرې ختمې نه شي او چې کله د چا سره محبت وي که نه نو بنده وایي چې دا سلسله چېرته ختمه نه شي او هغه به څنګه لمحې وې سوچ کوئ چې الله تعالی په خپله د موسی علیه السلام سره خبره کوي او باقی به هغه وي چې الله تعالی به ورسره په جنت کې خبرې کوي ډایرکټ کلام به کوي او هغوی به څومره خوشنصیبه وي چې هلته ورسي جنت ته او الله تعالی ورسره خبرې کوي او د موسی علیه السلام سره الله تعالی په دنیا کې خبرې وکړي او چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي نو د ټولو نه بست نعمت به د الله تعالی دیدار وي سبحان الله یا الله الله اکبر یا الله ستا خوږ دیدار مو نصیب کړي ووهبنا له من رحمتنا او مونږ هغه له هم ورکړو د خپل رحمتنا اخاه هارون نبیه دا غرور هارون مو نبی جوړ کړو علما وایي چې چا به د خپل رور دپاره په دنیا کې دومره غټ شفارس نه وي کړی سبحان الله څومره چې موسی علیه السلام د خپل رور دپاره کړی وو هغه الله تعالی ته دعا وکړه چې یا الله زما رور زما ولی جوړ کړې زما ملګری جوړ کړې په دې مشن کې نو الله تعالی د هغه دا دعا هم قبول کړه او هغه له هم نبوت ورکړو څومره لویه خبره ده او نن خلک څه کوي چې یو رور ته مې دې څه خیر میلاو نه شي نو هغه وایي چې دا پټ کړئ چې چېرته ده ته پته ونه لګي او کورله او کو هغه شی مونږ هم ورله نه ورکوو که د بل ځای نه ورته څه خیر میلاویږي نو مونږ غواړو نه چې هغه ته میلاو شي چې زه ورله ولې سفارش وکړم دی خو به بیا زما برابر شي چې دو ته هیڅ خیر هم میلاو نه شي که هغه مال وي که هغه د جاب څه طریقه وي که هغه بزنس وي نو هغو ته به یې نه ښیي چې د دو زوی ته څه میلاو نه شي څومره بخل دی په مونږ خلکو کې داسې وي نبیان دومره لوی زړه وي د هغوی چې خپل رور له نبوت غواړي هغه خو به د دو برابر شي نبی به شي لیکن هغه وایي چې نه چې دو ته هم میلاو شي نو د نبیانو نه ازده کړئ چې زمونږ اخلاق زمونږ کردار او طبیعت څنګه پکار دی نو زمونږ اخلاق کردار او طبیعت څنګه پکار دی که ماته څه خیر میلاویږي چې هغو ته هم میلاو شي چې هغو ته هم ووایم او هغو ته هم ووایم چې پته ورته ولګي او وړو ته هم وایو چې انټي ته مه وایه ګورې چېرته د هغې په مخکې خبره ونه کړې چېرته انټي ته به پته ولګي او بیا به هغه هم دا شی واخلي ایون که په بازار کې یو شی خرڅېږي که نه زموږ سود نه کېږي چې هغې ته هم میلاو شي او چېرته هغې ته د سیل پته ونه لګي ځکه چې هغه به هم دا ټول سامان بیا کور ته راوړي او بچت به وشي. الله اکبر. واذکر فی الکتاب اسماعیل، او په کتاب کې د اسماعیل علیه السلام ذکر وکړه. څه مطلب دی د اسماعیل؟ د اسماعیل مطلب دی چې الله واورېدل، لکه د یعقوب علیه السلام لقب چې اسرائیل و. د اسرا مطلب دی بنده، او د ایل مطلب دی الله. د اسرائیل مطلب دی د الله بنده، لکه مونږ خلک چې په خپله ژبه کې عبدالله وایو. دغشان د اسماع مطلب دی چې واورېدل، او د ایل مطلب دی الله. او اسحاق وایي ډېر زیات خندا والا. سبحان الله، څومره ښکلی نوم دی، ډېر مسکا والا، ډېر خندا کول والا. انه کان صادق الوعد، او بېشکه هغه و د رښتینی، او بېشکه هغه و رښتینی د وعده. او د هغو د پلار په باره کې هم راغلی و، د هغو د پلار دپاره هم راغلی و چې هغه هم رښتینی و، صدیقا نبیا و، او دی هم د وعده رښتینی و. یو ځل دو خبره کړې وه چې زه به دلته تاسو سره میلاوېږم، یعنی چا ته یې ویلي و. د هغه بنده نه هېر شول، هغه رانغی او دی هلته ولاړ و، ثابته ورځ او شپه یې تېره کړه. بیا د هغې نه پس هغه بنده ته یاد شول او راغی. هغه ورته وی چې ته د پرون راسې دلته ولاړ یې. نو دوی چې ها، ځکه چې ما وعده کړې وه، نو زه څنګه د دې ځای نه تلی شم. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم داسې شوي وو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم داسې شوي وو. یعنی دی د وعده رښتینی و. وعده چې وي نو دا یو کمیټمنټ وي، چې تاسو چا ته ووایئ چې زه به ستاسو کره راځم، او د هغې نه پس تاسو وایئ چې پرېږده وه، زما زړه غواړي نه چې لاړ شم، او تاسو لاړ نه شئ. تاسو خو د چا سره وعده کړې وه، نو هم دې ته وعده وایي چې خبره وکړئ، وعده وکړئ نو هغه پوره کوئ. لکه زموږ مشرانو چې به وایي چې مونږ لوز کړی دی، د هغې څه مطلب و چې وعده مې کړې ده؟ او نو د هغې به څه مطلب و؟ یعنی هغوی به وایي چې وعده مې کړې ده، او مونږ خلک وعده کوو او بیا مو پروا هم نه وي. نو دا بد اخلاقی ده، او بدتمیزی ده، او دا د پیغمبرانو د سنت خلاف ورزی ده چې څه وعده به یې وکړه نو هغه به یې پوره کوله. الا دا چې څه مسله به ورته جوړه شوه، نو هغه جدا خبره وه. بعضی وخت انسان یوه وعده ماته هم کړي، او بیا د هغې کفاره ورکړي، او بیا د هغې کفاره ورکړي بنده. او دا په هر څو کې دي چې چېرته هم تاسو وعده کړي وي، دغه شان مونږ اپوینټمنټس واخلو او بیا هغې له نه ځو. اپوینټمنټس جوړ کړو، بیا هغې له نه ځو. نو تاسو بیا داسې چلو کوئ چې هغه خپل اپوینټمنټ چې دي که نه، هغه کینسل کړئ. ټیک شوه؟ ځکه چې دا په وعده خلافۍ کې راځي، او د وعده په باره کې به تپوس کېږي، او د دې نه د انسان د ایمان پته لګي. ایماندار بنده خپلې وعدې ضرور پوره کوي. نو هغه صادق الوعد و. او بل در ته ما څه ویلي وي چې په سوره صافات کې راغلی دي چې کله هغه پلار ته وویل چې ما خوب لیدلی دی، او په هغې کې ما ته الله تعالی فرمایي چې دا زوی دې ذبح کړه، نو هغه څه ویلي وو؟ یعنی اسماعیل علیه السلام ورته څه ویلي وو؟ هغه ورته وی چې اے بابا جانه، چې تاسو له څه حکم درکړی شوی دی نو هم هغه شان وکړئ، او انشاءالله تاسو به ما صبر والا بیا مومئ. او یو پلار چې دی نو هغه زوی بوزي، او زوی ته پته هم ده چې ما به ذبح کوي، هغه ذبح کولو له بوزي، او هغه سم لوي. او اسماعیل علیه السلام ته پته ده چې په ما باندې به اوس چړه راښکودی کېږي. د دې د تصور سره د بندنه ساوزي. او په سوره صافات کې دي چې د هغو جبینې په ځمکه باندې کېښودو، او پلار یې تیار دی د چاړې د راښکودو دپاره. لیکن مجال دی چې اسماعیل علیه السلام څه ویلي وو چې داسې ولې دي؟ نه شور، نه سغیمه، نه غوبل. هغه ښه په قلاره باندې پروت دی، ځکه چې هغو وویل چې زه به صبر کومه. نو اوس هغه هر څو برداشت کوي، او د وعدې سره وفا کول واله دی. هغه پلار ته په خپله خوله باندې ویلي و چې زه به ضرور صبر کومه. نو دا وعدې وي، او دا پوره کوي. وکانه رسولا نبیا، او هغه وو یو رسول او نبی و کان یامر اهله بالصلاه والزکاه او هغه خپل کور والوله د منز او زکات حکم ورکوه او ګوره چې څو پیغمبران وی نو پاغه باندې د دعوت ورکولو ذمہ داری هم وی د تبلیغ او داغوی سمره کار وی د یو انسان او داغوی سمره کارونه وی د یو انسان نه داغوی زیات کارونه وی لیکن داغی باوجود هغوی خپل کور والو ته هم تبلیغ کوي هغوی نه نګلیکټ کوي هغوی کور والو ته سوایي الله تعالی فرمایلی دی چې ای ایمان والو خپل ځانونه هم بچ کړی د اور نه او خپل کور والو هم د جهنم نه بچ کړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم حکم شوی و
چې وانذر عشیرتک الاقربین دا په سورت الشعراء آیه نمبر 214 کې راغلی دی
چې ته خپل نږدې رشته داران وویروه د انسان دا ذمه داري ده چې هغوی وګوري چې زما کور واله څه کوي چې زما زامن په کومه لاره روان دي هغوی له د منز او زکات حکم ورکول په زکات کې تزکیه هم راځي خپله دننه صفایي کول وکان عند ربه مرضیه اوس هغه د خپل رب اوس هغه د خپل رب په نزد غوره دی یعنی خوښ دی یعنی الله تعالی د هغو نه راضي و هغوی د الله محبوب و د هغوی دا عمل و هغه صادق الوعد و هسې خو ټول انبیا صادق الوعد دي او په ټولو نبیانو کې دا خوالی او صفات و کمالات او کمالات و په پیغمبرانو کې ټول خخه صفات وی لیکن په هر چا کې یو صفت داسې وی چې هغه پکې زیات وی نو دا شان اسماعیل علیه السلام چې و نو هغه صادق الوعد و او هغه به د صلات او زکات هم حکم ورکوه خپل کور والوله که زموږ مصروفیات ډېر زیات شي نو مونږ کور والا نشو نګلیکټ کولی چې مونږ خپل بچی په اسلامیک سکول یا سنډی سکول کې واچول نو دا پوره ده تاسو په خپل هغوی ته د مونځ وایئ او د دې دپاره به تاسو په خپله هم مونځ کوئ په خپله زکات ورکوئ ځکه چې هغوی وګوري او په دغه لاره باندې ځي چې کله کانه لفظ د مضارع سره راشي لکه دلته چې کانه یأمرو راغلی دی نو په هغې کې کنټینویشن وي یعنی دا تسلسل معنوي پکې یعنی یو کار بار بار کول یعنی هغو به بار بار ویل داسې نه ده چې یو ځل مې وویل نو بس خبره ختمه شوه هغوی به مسلسل خپل کور والو ته نصیحتونه کول او که چېرې اسماعیل علیه السلام کولی شو نو مونږ ولې نشو کولی چې بچی مې مونځ کړی دی او که نه او په ښه طریقې سره هغوی ته ویل دي چې عمل کوئ هغوی له غصه نه دي راوستل دغه شان چې کله مونږ د بچو ودونه کوو او هغوی له سرو زر ورکوو نو په کار ده چې هغوی مونږ پوهه کړو چې بچیه د دې به زکات هم ورکوئ زه در له دا نن در کوم او پوره یو کال پس به ته د دې زکات ورکوي او هغوی ته پته هم نه وي واذکر فی الکتاب ادریس او په کتاب کې د ادریس علیه السلام ذکر کوئ د هغو په باره کې هم راځي انه کان صدیقا نبیا بېشکه هغه هم رښتینی نبی و نو دی هم د رښتیا علمبردار و او نن په خلکو کې داسې دروغ دي لکه انټرنټ دی فونز دي دروغ او دروغ دي په خبرو کې ټول دروغ دي چې څو اصلي دي هغه ښایي نه دغه شان خلک کلیپس جوړوي په یوټیوب باندې په واتساپ باندې ږدي او ټیک ټاک جوړوي ټول دروغ دي هر طرف ته دروغ خواره شوي دي دجال به هم دروغجن وي ځکه هغو ته کذاب ویلی شوی دی هغه به خلکو له دوکه ورکوي د هغو جنت به جهنم وي او جهنم به جنت وي دا تاسو ګورئ نه چې په دې دنیا کې څومره دروغ زیات شول رښتیا چرته شته دی نه چې قیامت نږدې شي نو دروغ به رښتینی چې قیامت نږدې شي نو دروغجن به رښتینی او رښتینی به دروغجن ګڼلی کیږي نو هغه رښتینی و او د الله تعالی رښتیا داسې خوښ دی چې هغه د هغو دا خوبي بیانوي. د دې مطلب دی چې د الله تعالی دروغ څومره بدی شي، نو پکار ده چې موږ په خپل ژوند کې رښتیا پیدا کړو. د ادریس علیه السلام په باره کې راځي چې یا خو هغه د نوح علیه السلام نیکو او یا د نوح علیه السلام د پلار نیکو، یعنی یا یې نیکو یا یې ډر نیکو. د ادریس او آدم علیه السلام په منځ کې وو، د زر کالو فاصله وه، د زرو کالو فاصله وه، یعنی د دو او آدم او نوح علیه السلام په منځ کې. یعنی د آدم علیه السلام او د دو په منځ کې د زرو کالو فاصله وه، او دی د آدم او نوح علیه السلام په منځ کې راغلی و. د دو په باره کې داسې کوالیټیز راغلی دي، دی هغه نبی دی چې دی د ټولو نه مخکې د ستورو علم زده کړی و. د ستورو د علم مطلب علم النجوم نه دی، یعنی د ستورو په ذریعه یې لارې به معلومولی چې کوم خوا تلل دي، او د قلم نه لیکل دوی د ټولو نه مخکې شروع کړی وو، او د قلم سره لیکل دوی د ټولو نه مخکې شروع کړی وو، او بیا د جامو د ګنډلو علم هم د ټولو نه مخکې دوی زده کړی وو. یعنی مونږ خلک چې ورته درزي وایو ټیلر، دوی د ټولو نه مخکې اسلحه استعمال کړې وه، او دو اسلحه جوړول هم شروع کړی وه، او دغه شان د ناف تول چې کومې عالی دي دا هم دوی شروع کړی وي. او ادریس لفظ د درس نه وتلی دی چې دوی به درس او تدریس هم ډېر زیات کوو، نو دا د دوی صفات دي چې په کتابونو کې راغلي دي. ورفعناه مکانا علیا، مونږ اوچت کړو د هغو مقام. د دې یوه معنی دا ده چې الله تعالی د هغو درجې اوچتې کړې، علم یې وله ورکړو او درجې یې ورله اوچتې کړې. او دویمه د دې معنی ده، او هغه په اسرائیلي روایات کې راغلی ده. اسرائیلي روایات، یعنی دا اسرائیلي روایات چې دي، نو هغې ته نه مونږ صحیح ویلی شو او نه مونږ داسې ویلی شو چې دا بالکل غلط دي. کچری هغه زمونږ د حدیث سره مطابقت خوري، د هغې مطابق وي، نو هغه به بیا مونږ صحیح ګڼو. ابن عباس رضی الله عنه د حضرت کعب رضی الله عنه نه سوال کړی و، هغه د یهودي مذهب نه اسلام ته راغلی و، نو هغو فرمایلی و چې په ادریس علیه السلام وحی راغلی وه چې د آدم علیه السلام د نیک اعمال برابر ستا د نیک اعمال زه هر ورځ بروړم. یعنی ابن عباس رضی الله عنه د حضرت کعب رضی الله عنه نه سوال کړی و، او کعب رضی الله عنه څوک و؟ هغه د یهودي مذهب نه اسلام ته راغلی و، نو هغه فرمایلی و چې په ادریس علیه السلام وحی راغلی وه. په چا وحی راغلی وه؟ په ادریس علیه السلام، چې د آدم علیه السلام د نیک اعمال برابر، چې د اولادی آدم د نیک اعمال برابر، یعنی د آدم علیه السلام چې څومره اولاد دی، رایت، او د هغوی چې څومره نیک اعمال دي، د هغې برابر ستا نیک اعمال زه هر ورځ بروړم. یعنی د آدم علیه السلام چې څومره اولاد دی او د هغوی چې کوم نیک عملونه دي، نو یوازې د ادریس علیه السلام دومره عملونه وو. نو په دې هغو له خیال راغی چې زه په عمل کې نور مخکې شوې، نو هغو له یوه فرشته راغلی وه، او دا فرشته د هغو دوسته جوړه شوې وه. نو هغو هغه فرشتې ته خبره وکړه چې تو ملک الموت، یعنی د مرګ فرشتې ته ووایه چې هغه زما په مرګ کې تاخیر وکړي، ډیلی راولي، زما مرګ وروسته کړي چې زما نیک عملونه نور زیات شي. نو هغه فرشتې دی په خپلو وزرو باندې کېنوه او اسمان ته یې وخیجوه. چې کله دی څلورم اسمان ته ورسېدو، نو دو د مرګ فرشته یعنی ملک الموت ولیده، او فرشتې د ادریس علیه السلام په باره کې سفارش وکړو. نو ملک الموت وی چې هغه کوم ځای دی؟ هغوی چې هغه دادی زما په وزر باندې ناست دی، سبحان الله، هغوی چې ما له حکم راکړی شوی دی چې زه د هغو نه روح واخلم په څلورم آسمان باندې، او ما سوچ کوو چې هغه به دلته څنګه راځي. ځکه چې هغه خو په ځمکه باندې دی. نو هلته د هغو روح د اخیستو حکم ورکړی و ملک الموت له، او هم هلته هغه د ادریس علیه السلام نه روح واخیستو. او په ځمکه د هغو قبر نشته. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې لاړو، او دا صحیح یعنی اوتنټیک خبره ده چې هغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په څلورم آسمان باندې میلاو شوی و. والله عالم چې په دې کې څومره حقیقت دی، لیکن دا یو روایت دی. اولئک الذین انعم الله علیهم، د ټولو پیغمبرانو د ذکر نه پس الله تعالی وفرمایل چې دا هغه خلق دي چې الله تعالی په هغوی باندې انعام یعنی مهرباني کړي ده، چې الله تعالی په هغوی باندې انعام یعنی مهرباني کړي ده. من النبیین، د نبیانو نه، په دې ټولو د الله تعالی څه انعام و چې دا ټولې نبیان جوړ کړل. من ذریت آدم، او دا د آدم علیه السلام د ذریت نه دي، د هغو د اولاد نه دي. وممن حملنا مع نوح، او هغوی څوک چې سوارو کړي وو مونږ د نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې، یعنی په کښتۍ کې چې سوارو کړي وو د هغوی د اولاد نه دي. او لکه تاسو ته چې پته ده چې د هغوی نه بیا دا دنیا مخکې روانه شوه، اوچرېده. ومن ذریت ابراهیم، او دغه شان د ابراهیم علیه السلام نه اسماعیل او اسحاق علیهم السلام، او د اسرائیل او و اسرائیل او یعقوب علیه السلام و، او اسرائیل لفظ چې دی نو دې ته په بد نظر باندې نه دي کتل پکار، ځکه چې دا د یعقوب علیه السلام لقب و، او بیا د هغو د نسل نه یوسف او سلیمان علیه السلام، داود علیه السلام راغلل. او دغه شان نور هم ډیر نبیان و، لکه زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام. وممن هدینا وجتبینا، او هغوی له چاله چې مونږ هدایت ورکړو، او هغوی له مونږ او هغوی مونږ چوز کړل، منتخب مو کړل. اذا تتلى عليهم آیات الرحمن، او چې کله په هغوی باندې تلاوت کیږي د رحمان د آیتونو، حالانکه دا د الله تعالی نبیان او ډیر اوچت مقام والوي دی پخپله، لیکن کله چې په دوی باندې د الله تعالی آیتونه لوستل کیږي نو خرو سجد، لیکن چې کله په هغوی باندې د الله تعالی آیتونه لوستل کیدل به نو خرو سجدا، نو هغوی به په سجده باندې اوغرځېدل، بې اختیاره به شول، یعنی په خپل ځان به قابو نه و، ځکه چې دا آیتونه به د هغوی په زړونو باندې نازلېدل، په زړو باندې به یې اخیستل. او بوکیه، او هغوی به جړل. د هغوی الله تعالی تعریف کړی دی چې دومره هغوی د الله تعالی نه ویرېدل، د الله تعالی تقوا و پکې دومره ډیر، هغوی د الله سبحانه و تعالی په آیتونو باندې پوهېدو واله و چې د هغوی به دا ریاکشن و. او چې کله تاسو دا آیتونه وایئ نو سجده کوئ. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې کله به مونږ دا آیتونه ویل او سجده به مو کوله، نو هغو به فرمایل چې سجده خو مو وکړه، لیکن جړا د کوم ځای نه راولو، ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې هغوی به سجده کوله او جړل بی. او په سجده کې جړا کول هم د خوښي کار دی، مستحب عمل دی چې انسان الله تعالی ته وجاړي، اه وزاري وکړي، او د الله تعالی نه دعاګانې وغواړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دعا کې جاړی او کجاړی او کجړا درله نه درځي نو د جړا شکل جوړ کړئ. او د صحابه کرام رضی الله عنهم متعلق راځي چې حضرت عمر رضی الله عنه به کله جماعت کوو، یعنی امامتی به کوله، نو دومره به وجړل چې د هغو د جړا آواز به آخري صفونو ته راتلو، او هغه به په دې خبره نه شرمېدو چې مونږ سړی یو، نو زمونږ سره جړا ښه نه ښکاري او یا زمونږ به بې عزتي وشي. نن سړی په ډېرو خبرو باندې شرمېږي چې په جړا باندې سړی بد ښکاري او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې څومره ځله راغلي دي چې هغه به ژړل او دغه شان صحابه کرام رضی الله عنهم هم هغوی ته خو چرته هم د دې خبرې احساس نه دی شوی چې موږ سړی یو نو ولې وجاړو. نن چې سړی جاړي نو خلک ورته وایي چې ته خو سړی یې ولې د ښځو په شان جاړې. نو دا سو بهادری خو نه ده بلکې چې د سړی سترګه جامده شي یعنی وچه شي نو دا د زړو د سختۍ علامت دی چې څوک په قرآن پوهیږي نو ځکه خو ورله جړه ورځي چې پوهه نه وي نو هغه به څو جاړي. امامان جاړي او مقتدیان حیران وي چې دوی ولې جاړي ځکه چې هغوی په آیاتونو باندې پوهیږي نه. او دا هم د انبیا طریقه ده که چېرې تاسو له د قرآن د آیاتونو سره جړه درشي نو د الله تعالی شکر ادا کوئ. د دې مطلب دی چې په زړو کې نرمي ده. د دې مطلب دی چې تاسو د انبیا په سنت باندې روان یئ نو قرآن وایئ د پوهې سره یې وایئ او د زړه سره یې وایئ نو هله بیا د بنده داسې حالت جوړېدی شي. الله اکبر. فخلف او بیا دومره او بیا دومره عظیم پیغمبران راغلل او د هغوی نه وروسته بیا څو شول من بعد خلف او د هغوی نه پس بیا بد جانشین راغلل. ځینې خلک راغی چې هغوی بد وو. دلته په لام باندې سکون دی لکه سلف او سلف چې وي. سلف وایي هغه خلکو ته چې کوم مخکې ښه خلک تیر شوي وي او چې په لام باندې سکون راشي نو دا هغه خلک دي چې کوم خلک تیر شوي دي او بد خلک دي. دغه شان خلف وایي چې وروسته کوم بد خلک راغلی دی ځکه سلف سالفین مه وایئ بلکې وایئ سلف سالفین. نو د هغوی یعنی د دې پیغمبران نه پس داسې بد خلف یعنی جانشین راغلل چې هغوی ښه نه وو. نو هغوی څه وکړل؟ اضاعوا الصلاة هغوی ضایع کړل منځونه. منځونه ضایع کول څه دي؟ چې بنده د مونځ پروا نه کوي. مونځ په وخت باندې کول پکار وي یا په مونځ کې چې خشوع نه وي چې په مونځ کې توجه نه وي الله طرف ته د بنده فوکس نه وي چې زه چاته ولاړ یم. بې وخته منځونه کول په یړ ټول منځونه کول یا کله منځونه کول او کله نه کول دا ټول د مونځ ضایع کولو دا ټولې د مونځ د ضایع کولو طریقې دي ځکه چې مونځ قیمتي شی دی. نو دا قیمتي شی هغوی ضایع کړو. سبحان الله. الله اکبر. د دې نه د مونځ د اهمیت اندازه مونږ لګولی شو چې دا څومره اهم شی دی. الله تعالی وفرمایل چې د دې نه پس خلف راغلل او هغوی بد جانشین و په خپله یعنی په خپله ښه خلک وو او وروسته چې کوم خلک راغلل نو هغه ښه نه وو. بعضې وخت ورته مور و پلار وایي لیکن اولاد نه اوري. نو دا داسې خلک وو. نو هغوی خو منځونه ضایع کول او نورې څه وکړل؟ واتبعوا الشهوات او هغوی په خواهشات ورپسې شول. په اصل کې په بنده او اصل کې چې بنده په خواهشات ورپسې شي نو هغوی ته بیا منځونه یاد نو هغوی ته بیا منځونه سی یاد وي. په اصل کې چې بنده په خواهشاتو ورپسې شي نو هغوی ته بیا منځونه سی یاد وي. هغوی بیا په خواهشاتو کې ډوب وي. کو هغه جامې وي کو هغه خواهشات د جامو وي کو د زرو وي کو د پیسو بزنس وي کو هغه خواهش نفس وي. که یو شی جوړ شي نو د حد نه وتل وي. رزق حلال ګټل نیکی دا عبادت دی. لیکن چې کله خواهشات شهوات جوړ شي لسک شي نو بیا هغه وایي چې خیر دی که منځونه مې ضایع شي خو چې زما خواهشات پوره شي. چې کله انسان مونځ کوي نو د هغو د الله سره تعلق مضبوط وي چې هغه منځونه د بنده نه لاړ شي سستي پکې راشي نو د هغو د الله سره تعلق ختم شي. نو د مونځ نه لاپرواهي بنده ډېر لري بوزي او د هغې شاته څه وي؟ دا خواهشات. که چا د کور خواهش وي نو هر وخت د هغې کارونه کوي په هغې کې مصروفه وي. چې کله د خواهشاتو غلبه راشي نو بیا په مخه خواهشات زیاتېږي او د هغې بیا څو حد نه وي. چې څوک د انټرټینمنټ مزه واخلي نو هغوی له بیا فلمونه او ډرامې مزه ورکوي نو بیا د مزد لپاره وخت چیرته وي؟ په کورونو کې خواهشات وي په بنده باندې، یعنی چې هغه بنده په کورونو کې خواهشات وي چې هغه بنده د منځونو نه وباسي او بهر خو لا ډېر زیات دي، او که داسې بنده منځ کوي هم او که داسې بنده منځ کوي هم نو د تعدی سره کوي بغیر د خشوع خودو نه، ځکه چې د هغو په ذهن باندې خواهشات سارو وي. که څوک ډرامه ګوري او ډرامه پاس کړي او د مونځ لپاره پاسي نو په ذهن باندې هغه ډرامه وي، او غوږونه بنده ایښي وي چې چاته یو ډایلاګ رانه مس نه شي لاړ نه شي. دغه شان پیسه چې وي، پیسې والا کس، نو د هغو په ذهن باندې هر وخت پیسه وي. په تفسیرونو کې راځي چې یو ځل حضرت حمزه رضی الله عنه وکتل چې یو کس ډېر د لاپرواهۍ سره مونځ کولو، د هغو په مونځ کې سکون نه و، خشوع نه وه، په منډه منډه سجدې کولې. نو هغو ته یې وي چې دا ته د کله راشي داسې مونځ کوې؟ نو هغو ورته وي چې د څلوېښتو کالو راشي. نو هغو ورته وي چې تا څلوېښت کاله بیا مونځ نه دی کړی، یعنی دا خو مونځ نه دی. او که ته په داسې حالت کې د دنیا نه لاړې، نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دین نه به لرې شوې یې او تلی به یې. دا دومره غټه خبره ده. او د خواهشاتو په وجه وي نو هغوی منځونه ضایع کړل او پرېښودلي، او د کافر او مسلمان فرق څه دی؟ مونځ کول. په دواړو کې فرق د مونځ دی. په تبراني کې حدیث دی چې کله بنده د خشوع او خضوع سره مونځ وکړي نو هغه مونځ بره لاړ شي او د قبولیت درجه ورته میلاو شي، او هغه د بندیانو دپاره دعا کوي چې یا الله تو د دې بنده حفاظت وکړئ، دو زما حفاظت وکړو. او که هغه د لاپرواهۍ سره مونځ کوي بغیر د خشوع او خضوع نه، نو مونځ بره لاړ شي او هلته رد شي، او هغه مونځ خیرې وکړي چې یا الله دا بنده برباد کړي، دو زه ضایع کړم، بربادی کړم. د دې عملونو به نتیجه وي، د دې به ریزلټ وي. دا اعمال به زموږ په حق کې خبرې کوي، او صبح، یعنی دا ځینې اعمال چې دي دا به زموږ په حق کې خبرې کوي او ځینې به زموږ خلاف. نو مونځ په ښه طریقې سره کوئ چې دا درته دعاګانې کوي. د حضرت علي رضی الله عنه نه د شهوات په باره کې سوال وشو چې بنده څنګه په شهوات پسې ځي. نو هغه وایي چې دا هغه سړی دی چې هغه لوی لوی عمارتونه او محلونه جوړوي، جایدادونه اخلي او په داسې سورلۍ باندې سور وي چې خلک ورته په تماشه وي چې واه واه څومره ښکلی ګاډی دی ورسره، او هغه داسې جامې اغوندي چې د هغې ډېر شهرت وي چې فلانې برانډ یې اغوستی دی. او ظاهره ده داسې بنده د خواهشاتو بنده دی، ظاهره ده په داسې سیزونو کې هغه انوالو دی، ځکه خو داسې سیزونه اخلي. هغه هر وخت د شهرت لپاره هغه هر څه د شهرت لپاره کوي چې خلکو ته زه ښه ښکاره شم، او بیا د هغوی د منځونو څو حال وي. او دا دنیا خو د ګلیمر نه ډکه ده، هر طرف ته رنګینی ده، هر طرف ته سیزونه دي. په انټرنیټ باندې یو خوا بل خوا خو وګورئ، فسوف یلقون غیا، او ډېر زر به داسې خلک ملاقات کوي د گمراهۍ سره. نو دلته سوف لفظ استعمال شوی دی چې ډېر زر به داسې وخت راځي. نن مزې کوئ لیکن بیا به داسې وخت راشي چې عذاب به وي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې غیا داسې وادي ده، او په هغې کې به هغه خلک وي چې خپل خواهشات پوره کوي. او د دې په باره کې راځي چې دا دوه کویان دي په جهنم کې، یعنی ویلز. په دې کې د جهنمیانو وینه ده، په دې کې د جهنمیانو وینه او نوونه جمع شوي دي. استغفر الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کلس اقیه وزن والا کانه د جهنم د کناره نه وغورځولی شي، نو هغه به 1500 کاله پوری د جهنم یخ ته نه وي غورځېدلی. نو هغه به د 1500 کاله پوری د جهنم یخ ته نه شي غورځېدی، او د هغې نه پس به بیا هغه غیا ته ځي. او په هغه دوو کویانو کې به غورځېږي. او دا یو داسې وادي ده چې ډیره جواره ده او سخت عذابونه والده ده او د غیا معنی نقصان هم دی او هلاکت هم دی. نو په خواهشاتو باندې ژوند مه تیروی او د دې نه وځئ. استغفر الله. ابن عباس تا هر څه فرمایلی دي چې په داسې وادۍ کې به خلک هم ځي. ابن عباس رضی الله عنه دا هم فرمایلی دي چې په داسې وادۍ کې به هغه خلک هم ځي کوم چې بدکاره خلک وي او په بدکارۍ باندې روان وي. هغه شرابي کس چې شراب سکي او پرېښودل نه غواړي یا د مور او پلار نافرمانه وي یا سودخور وي او هغه خلک چې دروغ کتو والوي یعنی تماشه کوي د دروغو او نن وګورئ په انټرنیټ باندې څومره سیزونه دي، ډرامې دي، فلمونه دي، دا ټول دروغ دي د دې کتو والا. یا واده شوې ښځه چې د خاوند په نوم هغه بچی کړي کوم چې د هغو نه دی او هغه وایي چې دا د دونه دی. الا من تاب و آمن و عمل صالحا. بیا الله تعالی هغه لارو خیاله چې ګورئ اوس هم لیټ نه ده، اوس هم د دې نه وتلی شئ. تاسو د خواهشاتو بندیان مه جوړیږئ، منځونه مه ضایع کوئ او په نفس پسې مه ځئ. یعنی د خواهشاتو په باره کې راځي چې هغه یو داسې سړی دی چې هغه یو ځای ګروي، چې څومره هغه هغه ځای ګروي نو هغه همره هغه ځای زیات ګریږي. نو د داسې بنده خواهشات چرته هم نه ختمیږي، نو د دې بنده مه جوړیږئ. فاولئک یدخلون الجنه. او دغه خلک دي چې په جنت کې به داخلیږي چې توبه وکړي، ایمان راوړي او خپل عملونه صحیح کړي، نو هغوی به په جنت کې داخلیږي. ولا یظلمون شیئا. او په هغوی باندې به هیڅ ظلم نه کیږي. نو اوځئ د دې نه واپس شئ، دا هر څه پرېږدی او الله تعالی طرف ته واپس شئ. په دوی به هیڅ ظلم نه کیږي، د چا ګناه به دوی له نه ورکړی کیږي او داسې هم نه ده چې د یوې نیکۍ اجر به ورته نه میلاویږي. جنات عدن التي وعد الرحمن. د همیشه جنتونه به وي د هغه څه چې وعده کړي د رحمن. د الله نوم رحمن بیا راغی، د الله رحمت به وي، نو انسان به جنت ته ځي. دا دی چې د هغې وعده رحمان کړي ده. انسان خو د خپل عمل سره جنت نشي موندی. عباده بالغیب. د خپلو بندیانو سره الله وعده کړي د غیبانه. دا د غیب وعده ده او تاسو په دې باندې یقین وکړئ. دا تاسو ته خیالي کیدی شي، خو چې څوک په غیب باندې یقین وکړي او په دې دنیا کې کوششونه وکړي او دا سیزونه په غیب کې دي، دای هم معنی ده د جنت. دا خبرې غیب دي او دا وعده د غیب ده. نو د رحمان په وعده باندې چې چا یقین وي نو هغه به بیا د دې جنت لپاره کوشش کوي. هغه ته پته ده چې کوزونه کی وکړم د ایمان راوړو نه پس او د توبې کولو نه پس نو ماته به جنت حاصل شي. انه کان وعده ماتیه. دا د وعده چې راتلو والده ده، دا به کیږي. دا د الله تعالی وعده ده. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. هغه داسې جنت دی چې په هغې کې لغو خبره شته دی نه. د لغو خبرې مطلب دی چې سکینې، سو بغز، فضول خبرې به پکې نه وي، پیغورونه، جګړې، دا قسمه خبرې شته دی نه. صرف سلامتي او سلامتي ده. د هغه ځای ماحول خو داسې پاک دی چې که چېرې دوه مسلمانان یو بل ته غوسه وي او هغوی د دنیا نه رخصت شي په دې حال کې او دواړه نیکان وي، نو الله تعالی به د هغوی زړونه د جنت د تلو نه مخکې مخکې صفا کړي، چې دا نفرتونه د ځان سره جنت ته ونه سي. د جنت ماحول ډیر پاک دی. او د لغو یو معنی دا هم ده چې دوه دوستان ناست وي او خبرې کوي او هغوی د الله تعالی ذکرونه کړي، نو دا هم لغو دی. الله اکبر. او په سورة المؤمنون کې چې الله تعالی د مؤمنانو کوم صفات بیان کړي دي، نو په هغې کې یو صفت د لغو دی، یعنی هغوی د لغو نه هم اعراض کوي. استغفر الله، څومره د ویرې خبره ده. د دې مطلب دی چې په څومره محفلینو کې مونږ د الله تعالی ذکر ونه کړو او راشو نو مونږ په لغو کې ناست یو، سبحان الله، نو په جنت کې خو لغو شته دی نه. د دې مطلب دی چې دا یو بد شی دی، نو دا هلته نشته. نو مونږ له پکار ده چې خپلو مجلسونو ته وګورو چې څومره مجلسونه زموږ په لغویاتو باندې دي. ولهم فيها بكرة وعشية. او د هغوی د پاره به هلته سحر او ماخام رزق وي. د سحر ماخام نه په اصل کې مونږ لیټرل معنی نه شو اخیستی چې داسې به سحر وي او ماخام به وي، نو په جنت کې شپه نشته. ها لیکن یو ضعیف حدیث دی، یو سړی پوښتنه وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې په جنت کې به شپه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تو ولې دا پوښتنه کوې؟ هغوی ځکه چې لیکلی شوی دی چې سحر ماخام به رزق ورکړی کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په جنت کې به شپه نه وي مګر یو نور به وي، او دا غې نه به خلکو ته پخپله پته لګي چې دا سحر دی او دا ماخام دی. او د رزق مطلب صرف خوراک څښاک هم نه دی، په دې کې ټول ضروریات راځي چې دا غې نه بنده ته فایده رسي. او د بکره تن و عشیا مطلب دی سحر ماخام، لکه مونږ خلک چې وایو چې دا سحر ماخام دا کار کوي، دا سحر ماخام لوستل کوي، دا غې دا مطلب نه وي چې هغه 24/7 کوي، بلکې دا مطلب وي چې اکثر داسې کوي. نو هسې د محاورې په طور ویلې کیږي هغه خبره. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دا دی هغه جنت چې د هغې به مونږ وارث جوړ کړو د خپلو بندیانو نه، چې څوک متقي وي، چې څوک د الله نه ویریږي، پرهیزګار وي. متقي څوک وي؟ چې څوک د ګناه کولو په وخت کې ویریږي چې دا زه نشم کولی. اسلام د دې د کولو اجازت نه ورکوي، دا غلط کار دی، دا حرام دی، دا د ګناه او د الله تعالی د نافرمانۍ کار دی، دا زه نشم کولی. نو هغه کس متقي وي چې په چا کې د الله ویره وي، متقي وي، نو هغه به جنت ته ځي. ځینې خلک منځونه ډیر کوي خو د الله ویره په زړه کې نه وي. د خلکو سره په معاملاتو کې د هغوی سره فراډ کوي، دروغ وایي، د هغوی سره ظلم کوي، خلق خفه کوي، دا غوی سره بد سلوکی کوي. نو بیا انسان حیران شي چې خدای د مونږ کولو سره داسې کوي، او دا طریقې دي. الله تعالی به صرف منزونو ته نه ګوري بلکې تقوا به ګوري. کو په چا کې تقوا وي نو دا غو منزونه به هم صحیح وي، کو تقوا نه وي نو منز به هم هاغه شان وي. نو تقوا ضروری ده چې انسان د تقوا سره الله تعالی له لاړ شي، بیا به ټول معاملات صحیح شي. بیا کو هغه منزونه وي، کو هغه کلاسونه وي، کو د خلکو سره رویه وي. وما نتنزل الا بامر ربك، او نه مونږ نازلیږو مګر ستا د رب د حکم سره. د دې په باره کې په بخاري کې روایت دی، یو ځل جبرائیل علیه السلام راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل چې تاسو د دې نه زیات نه شئ راتلی، زیات ولی نه راځئ؟ او دا غیر په جواب کې دا آیت نازل شو چې الله تعالی و فرمایل چې فرشته فرمایي چې مونږ نه نازلیږو بلکې د الله د حکم سره. کچری مونږ زر زر نرازو نو دا غیر وجه دادا چې مونږ ته د الله حکم نه وي، نو ځکه مونږ نرازو. چې کله د الله تعالی حکم شي نو هغه وخت مونږ رازو. له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک، دا غو د پاره دی چې څه زمونږ په وړاندې دي او څو زمونږ شاته دي، یعنی زمونږ نه وروسته دي، او څو چې په منځ کې دي. دا هر څه خو د هغو دي چې کله د هغو حکم وشي نو بیا هله مونږ راځو. سبحان الله. او ټول امور یعنی ټولې فیصلې، ټول کارونه د هغو په قبضه کې دي، د دنیا هم او د آخرت هم، او څه چې د دې په منځ کې دي دا ټول. په ابن کثیر کې راغلی دي د ابن ابي حاتم نه چې جبرائیل علیه السلام لیټ راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غونه تپوس وکړو. نو جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې خلک نکونه نکټ کوي او خپلې ګوتې نه صفا ساتي، بریت نه کموي، مسواک نه کوي، نو مونږ څنګه راتلی شو؟ د فرشتو دا ګندګي نه ده خوښه، او نن سبا سړی بریت نه لري کوي، او دا ورته د خپل شان خلاف کاری. او په حدیث کې دی چې مسلمان سړی د خپل برید کموي، لیکن نن سړی ګیره خی او برید ساتي، بالکل الټه چلیږي او نه مسواک کوي، او نن خلک څومره اوږدو اوږدو نوکونه ساتي، دا خو ورته بد کار ښکاري نه. نو فرشتې وایي چې ځکه مونږ ناراضو. وما کان ربک نسیا، او نه دې ستا رب هیرولو واله، داسې نه ده چې الله تعالی تو هیر کړی یې. ما ودعك ربك وما قلى، هغه ته نه پرېخه او نه در نه ناراضه دي، داغو هیر ندی هغه د نسیان یعنی د هیرو نه پاک دی چې کله انسان په تکلیف کې وي نو هغه خیال کوي چې پته نشته چې الله تعالی ته زیاد هم یم او کنه پته نشته چې د هغو سره زما خیال هم شته او کنه دا مکی صورت دی او هغه وخت حالات ډیر ګران وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له څنګه تسلی ورکړی کېدا نه مور و نه پلار و او نه څوک غمګسار و نو هغه ته به تسلی د وحی نه ملاوې ده په داسې حالاتو کې دا داسې دا لکه تاسو چې ډیر پریشانه یې او د یوې خوږې ملګري فون راشي او تاسو خوشحاله شئ چې دا به ما له اوس تسلی راکړي دغه شان به د الله تعالی د طرف نه وحی راتله نو د هغې سره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له قرار راتلو نو دلته هغو ته وفرمایلی شو چې ته فکر مه کوه ستا رب ته نه یې هیر کړی او په دې کې زموږ د ټولو د پاره تسلی ده داغونه څه نه هیریږي که موږ په ډیرو سختو حالاتو کې یو نو الله تعالی ته پته ده چې موږ په څنګه حالاتو کې یو او په موږ باندې څه تیریږي او زموږ په حالاتو باندې هغه خبر دی چې شپې او ورځې څنګه تیریږي نو داغو سره هیر نشته رب السماوات والارض وما بینهما رب دې د اسمانونو او ځمکې او څه چې د هغې په منځ کې دي فعبده نو بیا پکار ده چې عبادت هم دا غوشي چې پیدا کول والا او پلل والا هغه دی فاصبر او قائم اوسه لعبادته داغو په عبادت باندې یعنی الله تعالی ته دعاګانې کوئ داغونه غواړی تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې مرګ نه وي راغلی صرف د الله تعالی عبادت کوئ او د الله تعالی په عبادت کولو کې هم د صبر ضرورت وي استقامت اختیار کړئ چې زه به دا نه پرېږدم کو هر څنګه حالات راشي هل تعلم له سمیا آیا ته داغو په نوم بل پیژنې داغو څوک هم نام شته چې هغه د الله په شان وي کو هغه په هر څه کې داغو په شان وي یعنی کو داغو په شان نوم وي نو داغو په شان خو څوک شته دی نه نو بیا عبادت داغو په کار دی داغو په شان محبت کول والے څوک شته داغو پشان رحم کول والے څوک شته داغو پشان خیال ساتل والے څوک شته داغو پشان پالل والے او حفاظت کول والے څوک شته او داغو پشان مهربان خو څوک شته دی نه نو بیا عبادت داغو کوي هغه تخکته کیږي الله تعالی دې د دې آیتونو زده کول والے په هول والے او عمل کول والے جوړ کړی مونږ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك تلاوة وأوري
بسم الله الرحمن الرحيم كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ سلام عليك، فأستغفر لك ربي.